اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چ په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علم ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. پټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي، هر عمرو انسانانو دا غریزه ده چې خودپایي غریزه لري. کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او محاکم د دغو نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري چې په هغو محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په اوسنیو ټولنو کې د هغو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغو حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د اوسني عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي، ولې چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولې چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او کچېره تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصلې وکړي. او کچېره قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستې ده، نو په دې کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص شي. بل برخه تاسو تاسو ویلې چې د وکیل ارزښت څه ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو که چیرې دعوا کېږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي. او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوي دي. مراحل له طریق نه په افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلې، او فرج یا اخیری مرحله سی دستر محکمه مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم شوی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي، باید استیناف قاضی یا مرافعه قاضی دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي، تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه رفع کړي. دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ که چیرې نظر وکړو، ټول هدف یو هدف ده، چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینیږي، او کوم صورت کې تامینیږي؟ چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسیږي، وړ قاضیان اوسیږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاصي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادیږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله، راځو دې ته ستنګزای صاحب.
کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سی تاسو ډیر مهم مسایل ته اشاره وکړه د محکمه قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه کني څه کې دلی سی
طبيعت کچیر محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق نقصيږي مرجع د عدالت وجود لري فنان یوازینه مرجع چې د خلکو حقوق څه کله نقصي هغه محاکم دې سره برابر ورکوي او همدار راز د وکیل مشروعیت دا دا د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سه مشغول دي او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمه کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوی دا هغه کسان کې سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي چې مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوي چې محکمه کې خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادیږي چې ډېرې په عامیانه شکل د کوي چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاهي سي هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورقې چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسېدای سي او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نشکای بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو که چه په قوانینو که اغا رای نکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سده تا ارکان دی محکمه وی یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید تشتونو لری خصوصا په جزایی مسئله که چه پخواد به اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنال سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل په کی وسی که ولیسه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اگر نسی که په خپل استقلال سره خبر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اگر توک سی په استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق نخواه دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی په استقلالات دی مسلکی او په آزادی سره کوای سی دی محکمه په مقابل
بل کې د متهم له حقوقنا دفاع. بله، ستانګزای صاحب کراس د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه ده چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو چې ډول ارزوي
ټولنه کې چې دغه عالی تحصیلات جوړیږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنه د نیاز په اساس، ټولنه د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغی سي هغه د حقوق پوهنځی بخش قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د دوی غوښتنې څه دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پوهنځیو نه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي. کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل. همدارس په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیر تنها فقهی فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده. که چیر تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه وارديږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کوی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید سوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره زموږ په خصوصي حقوقو کې او خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل، او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضیږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده، او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده، او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې، او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه سي، حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي، او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، اول چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي، او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایي چې دو حقوق خزی مراجعه نسی کوای، که چیر فقهی مکتبو لیدلوری په اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کو، وی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده، یوازینه مذهب چه دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که چه صرف حدود و قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده، پا نور مسائل که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط بانی جایز ده، او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه و ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ چې ښځه حتی فامیلي مسایلو کې، زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوای، چې نسبت نر قاضي ته بنا دغه لپاره سی وضاحت کزی قاضی ته که بیانه وایستوی، چون دوی حقوق نقض نسی. بعضی مسائل دی شرم للحاظه، نور مسائل للحاظه، چه کزو که شرم و حیا هم یو لخصوصیت دی فطری نه ده، اغا نارینه قاضی ته که نسی بیانه وای، نو کزی قاضی ته که بیانه وایستی. دیگه لحاظه په افغانستان په حقوقی سیستم که پخوا په فامیلی محاکمو که کزی ده، کزو به کزو ته که مراجعه کوله. نو بنا دی کزو قضاوت دی کزو دی حقوق و دی احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده، او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي، ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید، یا اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري، تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس، خپل هغه کوم مشکل چې لري، قضاوت نسی وړاندې کولای. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم، ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې مونږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کې، نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی. نسبت نور مذاهب ته، نور مذاهب اجازه نه ورکوي، تنها حنفي فقه. او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې ده چې باید ښځه باید قاضي وسی کې، ولې علت ما بیان کوو چې رسیدګي ډېر ضروري دي. په نن ښځه باید قاضي وسی کې، ښځو ته حق ورکوي چې محاکمو ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه زیږي، خصوصا د نارینه او لخوانه دائمان نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي. او دغه شاهدان موږ یاستو. بنان که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک و تعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسو د ښځو مهرونه ډیر په نیکروي باندې ورکې. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. اېدا چې په نیکروي ورکې لکه چې د عسل او مچۍ شات ورکې، د چې په شیرینی باندې ورکې. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکې، نفقه نه ورکې. نو بنان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي، سوال په قرآن حکم نقص. الله تبارک وتعالی حکم وکړ، نو بنان دا حق چې الله ورکړی دا، نو زه څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې محکمې ته مراجعه نه شي کولای. بنان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی او اسلامي ملک ورکړی، نو بنان زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولای، او ته عدالت ته مراجعه نه شي کولای، او عدالت نه خپل غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه شي کولای. بنان دا ظلم ده، او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت ده چې دا ظلم.
بله، په اخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري. له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، د څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي، دغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم وي، او په ټولنه کې چې کله ظلم وي، یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنان د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي قضا وکړي، یو کال باید لاړ شي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته وشي چې په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظ چې قاضی برعلاوه دیده چې قضا که یو کال وروسته دی بیالار چې بیا دی تعلیم دی علم و کسی علم تیر خواهدی نسید. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده. اغا یو عادی مولایی سید یو چاس تعلیمات مدرسه ای کری اغا قضا نسی که وی اغا کیده ایسی که مدرس واقعی، اما قاضی نسی کیده. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان دسې و چې کله به څوک له حقوق شرایطو فارغېدل، ده به تیوري ته نه ویلې وه، درسونه به یې تیوري تعقیب کړي وو، دوی ته به ستاژ بیا دایرېدو. هر قاضي مجبور مکلف و چې کله له حقوق شرایطو فارغېږي، هغه مسلکي ستاژ تعقیب کړي. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایطو، هغه ستاژ باید ویلې. یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو، هغه باید ستاژ ویلې. ستاژ چی شو؟ عملی برخه باندې ترنینګونه او سی عملی برخه باندې باید پوسه وای وای چې دغه فیصلې څنګه کیږي، طرفین او دعوا څنګه رسیدګي کیږي، مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي، دا څنګه حل فصل کیږي. بنان دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسائل به تر راي یا نسی، دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري. طبیعی درسه دیگه نظام عدالت خطه داره ده، عادلانه رسیدگی نسته. به یه نظام که سی طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی، هغه نظام د ظلم نظام ده، نظام د عدالت نظام نه ده، هغه نظام د خلکو حقوق ته رسیدګي نشي کولی.
بله، ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت، دندو او دا چې نشټونه کومې بدې پایلې درلودلې شي خبرې وشولې. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه دی خبرونه ته مو زنوریاس نوری هر کلای کوم دی خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلون کې رابللی د چ کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړي دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب که اجازه راکړئ زه به هم اوریدونکو سره چټلمشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ اساسي خپرونې اوري. هیله منه د خپرونې تر وروستۍ شیبو له مونږ او تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم هغه همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه له چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې یو څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړم، د ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون ده، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، اولاد په شخصي پانتون کې مې ژورنالیزم پانځه کار کړو او خوشبختانه څه پاتې ولسم.
تاسو ویل تخنیک سنوي کې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دوه نیم کلنه دوره و؟
دوه کلنه دوره و، خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کلمه ولوسته.
ولې مو د خوښي رشته نه و؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سي باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پهځای ولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پهځای کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پهځای ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کارکاری پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه د لامل شو چې زه د ورځ د خوا څخه دنده ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې له دې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اتنه مې هم ورسره یو ځای وم، غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړي کې ما د دوبلې لټانګ څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته لږه ډېره کم موده کې بل اخره تعامل چې راډیو خبرونه تر لاره پیدا کړم، او هغه دې لامل شو چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مثلا هم همداسېمسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیوني خپرونه په لاره پیدا کړم، او د افغانستان د یو ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟ معلومات راکی رسنی سره مو کار پای ته ورساو، او خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
مو د ګروپ سره دنده تر سره کړله په ځانګړې توګه لمر ټلویزیون، او بېلابېلې خپرونه مې په دغه ټلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه ټلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه ټلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نور پوره ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس گرچه مینوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي، یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم، او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکه وکړله. دې شاید یو څه مودې لپاره، شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات ترلاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بالکل. نورس یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. له لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید، دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت، په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس اوس د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ توګه هغه حفاظت د هېواده بهر نشلي، هغوی د ورونو ماشومان دي. د دې لپاره چې مجبور دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلرنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته، او مې غوښتل په یو تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامل شول چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نشه پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې، او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت، خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی ده، او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوره جانه، الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موسا جان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالي او نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکی یا یو ماشوم یا یو پیغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کوم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورسب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول هم په خپل هم پخلی کوئ په دغه کله چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم، یو
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعاً یو نوی لذت، یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې تست کوم، ځانګړې ټیګه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډاډ راکړي چې ښه خوندور دي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خوندې، هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کار زده کړي، ډېر ښه ته کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځ شروع پخه کړي، هر ورځ قورمه پخه کړي، یو نوي خواړه پخه کړي، تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوع طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري، خواړه ما خوند به څه پوه شي، هغه څنګه پوه به سوي؟
زه د هماغه لپاره کیسه او بیا ورته چې تاسو یو ځل امتحان کوئ، په یو ځل امتحان باندې ښایي هېڅ هم ونه اوسي، زه یو کوم نوی مثلا نوي توکي نه راوړم، هماغه زمونږ پورو کلی کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریجې او کچالو هر څه چې دي زه همغه نه یو نوی خواړه پخوم. او هغه وخت وایم چې راځئ موږ به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړو شپه کامل لږ چې نور هم خوندور اوسي ستاسو د کورنۍ خوښ شي. نو د هغې لپاره چې بوب او لیوي کورمي څخه تېر شي هغه کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او دغه د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله تاسو وویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه بیا بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د میلمنو راغوړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دوه نه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما میلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم یا هم د ستاد لار څخه. او دې تر څنګ یو بل خبرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویانوتولۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې وړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده.
ځینې
وخت داسې یو کومنت ته ترلاسه کوي چې یعنی وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو دا وکړو دا وکړو. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالې لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنې ډېر عجیب او غریب نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه کسانو لپاره موثره نه وي، د 500 نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ؟ په ټوله کې کله سي هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سر پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنه د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي. نو لیسف زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه څه سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پیغله یو مېرمنه راسي هغه یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي، او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه په خپله کوم. جون یوه شیبه مو هم بیکاره تیرسی، یا مثلا داسې تیرسی چې موږ ته ګټوره ونه اوسي، حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی، که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه، یوه پاڼه کتاب ولوسته، نو ډاډه به واید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه هسې عبس.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ.
په دې اخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومنو زیری مې تر ګوره راغلی.
ز پښتنه یم بې ننګینه قبل وملالیا، د ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره زملالیا، تبا دا چې دی وه د لشکر سر تبزی زبل نند کی مصر در تا کوام لالیا زپشت نیم بیننگی نقبل وام لالیا ننگ میدان تا تنگ پتنگ در سر تم لالیا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبل نند کی مصر در تا کوام لالیا وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن